نیمه نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې
امریکا کمپنۍ ته زه دغه مال تر لیګم من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درن دوستانو سلامونه میومنی
درې کال کېږي چې د جنوب په مخ باندې مکتبونه ترل شي بیا کزه تا کارونه باندې شوی دي د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډیر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ په باسي حکومت جنې چې ذکرې کولای او مکتبونه ورته باندې شوی دي هغه ټول پر رواني ناروغي باندې اخته دي
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته په کور کې نیول شوي وای دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي
ممکن ډېر زیات نایلې شي او دغه نایلې د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه د کور کارونه دې زه نه کړه تا درس وویلې خو څه وشو اخر هم څه وشو
نن ام د موضوع چیروم ملتي مو وکړی قدر منو کوم کو هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوه منزلي واکمنۍ څخه وروسته لزده کړو او کار منه شوې دي وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوه منزل لپاره واک ته ورسېدل له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه د میدان وردګ ولایت اوسیدونکې مرینه وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو په هکله هم غږېږي
په اوسني حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ په باسي او کوم نجونې چې زکړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي هغوی ټول ژوندونه حکومت هم او هیله او امید چې واغه درس ویل وو حتی بعض داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و او ټول تمع او امید یې مغه خپلې لور ته واچوي مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره نو هغه خلک ټول ډېر نا امیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ په مکتبونه بند وي دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امید هم بېرته د خاورو سره خاورې شي هېڅ حکومت هم اوس نه لري هغه نجونې هغه بېچارګانې روحي رواني حالت یې ډېر خراب دی هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوځکه چې د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووي درس ووي نو په همدغه په خاطر یې چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د خواوند همغاړی کومک وکړو چې د هغو نه تمه نشته ده
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونه هم ښځینه وو ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیزالله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی وو چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې اوس هغه هم د ښځو پر مخ بند دی
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع ښځې دي ډېر کم امکان لري چې یو بې سواده مور دې مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نه شي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي، چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري سوي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسایل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي. د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي، هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یوه بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واتساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چیرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي او یا ګیمونه یا له خراب میډیا نه وساتي، د هغې مخنیوی وکړي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یوه مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیسته آغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپلې سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپله ګټه کوي او نه به هم کوم وخت چې ضایع شو جبران کړی شي. له نوموړې سره مې مرکه کړې، په ګډه یې سره وګورو.
په لومړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ، د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي موږ تاسو، چا ورور، چا پلار، چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل. او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه، د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه یې د خپلو اولادونو د خوراک، پوښاک، د زده کړو او د نورو د کورنۍ د نورو اړتیاوو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې، هغه که مامورینې وې، که د پوهنتون استادانې وې، په هره برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې. او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی، دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي. په تېره هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې ورباندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې هم له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دغلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یاده ونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی چې هغه بې ځایه دود و دستورونه دي. وګورئ د اسلام په مقدس دین کې هیڅ کله هم پر ښځه باندې ظلم تیری د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دود و دستورونو ښځې تر ډیر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مختو په اصطلاح زه داسې کورنۍ پیژنم چې په هغو کې وې ښځې کار کولو، خو د هغې خاوند یا د کورنۍ نورو نارینه وو کار یا دنده نه درلوده او په کور کې پراته وو، او تمه او توقع یې زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وو کړي، ورونو ساتلی وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده، اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی، دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل ټکول کېږي، او دا پخپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بیرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو، خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې، البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد د جیوپولیټیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانۍ ورکړي دي، او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره پشاتګ وکړو، او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وځي. دا ډېره یوه لویه ضایعه ده، او د دې جبرانول په مجموع کې دا چې خویندې په دریو درنیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي، د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځای ناستی وسی او دا ټول بدمرغی د جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ د طالب مشرانو د دوی لونه د دوی خواندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده. اوسنی حاکم نظام له افغان میرمنو نه د څه شي قصد اخلي، د څه شي قدی اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید زده کړې وکړي، باید بهر اوسي، مګر یو عادي عام وګړی په افغانستان کې اوسې غته اجازه نشته. دوی د څه شي قصد له افغان میرمنو افغان جنونو نه اخلي؟
متاسفانه شاید هم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترې نه وشي د دې کار نه، او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو، تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود. د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو، تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم، په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو، په بهترینو پوستونو کې کار کولو، ډیپلوماتان وو، هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو. دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر پښو لاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو، کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو، خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده، یا یې پیسې نه درلودې، یا یې پلار ورور خپل خپلوان چیرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي. نن هم د همدغه مسله روانه ده، د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیروي لونې، خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي. دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی، دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح ووایو یو خیانت روان و.
بله، اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري، ورو ورو نړیواله هم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي. تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي؟
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي، خپلې زده کړې ادامه ورکړي. که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي، هغسې لوست او زده کړې نه کېږي، خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمه په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي، مطالعه دې وکړي، کتابونه دې ولولي. او اوس که دوی لاسرسی ولري، اقتصادي وضعیت ښه وي، د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې، خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کېږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي، آیا د یو بل ځایناستي نظام پر راتګ بدلون مومي، آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي، د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي. په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي، هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي، هیڅ مشکل نشته دی، خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصورېدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه.
بله، آغلی مایار، اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري، د دوی ستونزې نه ورته حل کوي، د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي، دوی کار ته نه پرېږدي، خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو. تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي؟ د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري؟ موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو.
دقیقا زموږ هیله دا ده، شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده، د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځي دروازې پرانیزي، لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي، خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لوڼې زده کړې وکړي. دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي. وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته، زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پاکستان وګورئ، ایران وګورئ، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي. عربستان وګورئ، نور داسې هیوادونه، یعنې د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نیولي وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي. هیڅ نشته دی غیر د افغانستانه. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفا دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی. وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو، د کار د اجازې په ورکولو دې زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
ارواپو شما کټه وځي وای په دې ورستوي کې چې کومې خځې د خپلو رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دا حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې د نجونو پر مخ ښوونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمینه برابره نشي، افغان خځې به په داسې ژور خفګان لا نورې هم اخته شي چې بیا به د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډېر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډېر زیات سخت کار ده، ډېر زیات. خو دا چې یو دمې داسې پرېکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، څه بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زخپل ګورم او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې وو، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله موږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، موږ هیڅ موخه نه لرو، موږ نه پوهېږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسېدلی وو، خو کله چې د دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې موږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. موږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زموږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا موږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زموږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دي زنه کړه، تا درس ویلې خو سو شو اخر هم سو شو. نو د دغه پښتنو لپاره باور وکړي چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر نه هلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات نایلي شي او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه باندې علم فرض کړی دی او په زغر دی ویلی چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړه. ابو هريره رضی الله تعالی په باره کې راځي چې ورس هغه راغې بهر په بازار کې اعلان وکړ خلکو ته، اے خلکو تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې؟ منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا هغه وختونه چې نبی علیه السلام وفات شو، د نبی علیه السلام د وفات نه پس دا بازار ته راغی، اعلان وکړ چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبوي صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف. بېرته راغلل بازار ته، ابو هریره رضی الله عنه هغلته ولاړلو. نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه؟ هلته خو هېڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو. نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی و هلته څه وکتل په جومات کې، مسجد کې هم څه وکتل؟ خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته ښوونه کوي، معلمین دي او شاګردان دي، زده کوونکي دي او ښوونکي دي. نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي؟ چې همدغه زموږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی. نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پرېښی دی. د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ وایو چې موږ علم ته، موږ پوهې ته، موږ زده کړې ته تشویق کړي یو.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې له چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښې چاره.